سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوروي چې د محل په تایید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانی لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمېر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کې ویل شوي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د سندشو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې دغه سندشو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سږ کال 1.4 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې 1 میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپای هیوادونو مشران نن یکشنبه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لازمو اقداماتو په حق خبرې کوي د جرمني فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلې کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکي سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي او د اسرائیلو يرغمل شوو کسانو کورنۍ وو د یک شنبه په ورځ په طالبیب کې پیو خبري غونډه کې د ټولو اسرائیلانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په عمومي اعتصاب کې برخه واخلي دغه کورنۍ له خلکو غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اعتصاب کې مخکې برخه اخیستې ده اسرائیلي چارواکي وایي 50 سرغمل شوي کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کې یوازې 40 تنه به ژوندي وي خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالب اوریدلای شي تکل شوې ده چې د اګیس په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولی هغه طالبان چې پاکستاني پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبانو غونډه خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
بلاندی په پدې اړه سره چې سیاست فورې چې د پاکستان او همدارنګه د طالبان د حکومت اړیکې ولې ترنګل شوې دي او دا غونډه کې څو ګډون کوي او څو وخت جوړې کې په دې اړه به هم درته تفصیل لرو د طالبان د حکومت ویاند ویلې دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت په پای ته رسولو لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي دا چې د شرعي جواز موخه څه ده ولې طالبان په دې تیرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې مېر سره په راپور کې واوري پاکستان د مهم مشر چې هلته راستنیدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلې دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
una palabra que está manteniendo fuera.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم ستړي مشه زفریده سیالیم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی ټاکل شوی د روان اگست په 25مه شپږشتمه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو قربتو وکړي چې د محل په تایید کړي یو شمېر پاکستانی ژورنالستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې د ناسا په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې په دې ناستې کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي جهادی سیریا و معترضی خزی برخه واخلی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اگست په 25مه او 26مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نومونه په راپور کې خپاره شي وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي جهادي څېرې او معترضې مېرمنې له دې ډلې د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تازه یې په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشارې لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپاڼه د دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللې خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قمندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریض سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په ځینې په تېر نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څیرې وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې روانې میاشتې په 25مه او 26مه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په قربتوب چې د محل په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوی ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي. دا چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسې سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څیرې وربلل شوې دي کومې ښځې په کې ونډه اخلي او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دې چې دا کانفرنس یا د ناشته یا د غونډه د دې چې کومه تنظیمون کې دي نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو د هغه چې مشره ده ماریا سلطان هغه سره زما د دې کانفرنس چې دا ګس په پیژوشته مو شپږشته مو وکیږي اسلام آباد کې هغه سره خبرو شو نه هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی امنیت دی او د غرنګي صوبات دی او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی لکه څنګه چې د سیو تاثیر مخطر غلې دی نو د بلوی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د غونډې وروسته هغه دی چې فایل کو شروع کوبا نو سدیز جس دجات خو نو ورکول البته تاسو جوای سوک راضی د دیوم دجات ورنکل سمره خلق راضی دغه مور نکل او دایو چې دابه د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی نو بهرال لګ به انتظار کول غواړي نو دجات سره راضی خو بهرال د بهرنو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر نو دغه چې یو ګوګل ته حالت دی خو به کتي شي بیا هم چې سکیږي
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا ونکړه چې ری دا اعتماد جوړونی په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده آیا د طالبانو کومه سازه به په کې ګډون کوي کنه کوي او کچېری د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په ښکاره باندې دوی د ډایالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي ام دا کوم افغانان چې د اپوزيسون د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه دی چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی را بلل شوی دا دی وینا وا نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار په پښتنه کوله نو هم دغه چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی یغي د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي درتلونکو لپاره دغه یو نظر اغا راشي مخته نو ډیر خدي سره غوښتل البته دا خبره ممکن نه چې دی روس زده کړي وي ځکه اول د سیر د خبرو نه ما احساس کړ چې دی نه غوښتل چې دی شیانو باندې خبرې وکړي خو چون کې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غین روس بیا باسونه شروع شو په دې موضوع باندې نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه البته دایم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد ډایلاګ په نوم باندې شروع شي نو بیا به ممکن چې هغه تم دعوت ورشي البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې دا د کم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی او په هنتون دی البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشرانه غوښته راغلی وو نو هغه هم دی چې په دې کې د دې په هنتون یا د دې سړنیز مرکز د دې رول وو دا خبره وکړه
کچیرته د یو پروسو له مخکې نه پیل شوی او دوی په خام دغه ډول سیاسي اندوات کړی دي چې ورشه د افغانستان د وضعیت په اړه خبري اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځلو په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هلی چې د دوی له حکومت نه درلودي دا پوره نشوي چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی او کنه هدف بل څه ده
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي ممکن نه زمانه سره په هیروم شي نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډ کیږي یا د اوس کې مکیدون کې دا نو دا د پاکستان د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي او د دې اساسي پاړه باندې هم دا سې نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې یو اداره ده ځکه چې د مری خبر هم دی وکړ نو مری هغه غونډه تزم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی و ما هغه وخت کې هم به کې خلک ډیر ځات فعال وو او دا خبر استاسو چې دا تر ډیر هنده پوری لکه درس ورته ویل کې دي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي او پاکستان به حساسیت در طالبانو پر ضد باندې بکسره د سی خیر فعالیتونه خو نو لیکن یو حساسیت به درلود او چې اوس دا کار کیږي نو د دین دا ضرور دا مانو مطلب خره خستل کی اخستی شي چې د پاکستان غ افغان او تاسو وی چې ولې پاکستان خفدن او پاکستان خو دا پاکستانی طالبانو یو ځنه موضوع چې پاکستان خپلم ذکر کوي او کرنا کردام چې افغان طالبانو ته ویلي دي چې یا ٹی ٹی پی واخله یا پاکستان واخله او زما خیال چې د پاکستان د کورونو چار وزیر کړه کابل ته تللی وو نو هغه خبر هم د سې ډېرې خې نه وي او دا ځنه دا ممکن نه چې دا کانفرنس چې دی ممکن دا دغه نه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سې کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي حالانکه مخکې به دا سې نه و ماته ا دې چې کړه فوزي کوفي مراغله و اسلام آباد ته سره د نورو زنه د مېرمنو نو هغه وکه خدایي هغه وادنه موضوع و چې کډوال کم شي داغي په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي هغه ته خطر به وي نو هغه پاکستان ته خاص په دا کار مکه وي خو پاکستان بیا مغه کار وکړ نو دلته دا امکان شته دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو نه هغه یو خپګان دی نو یو فشار ورته ویل شي یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي خو ما د یو ګډون کوون کې دا وریدل اوس ګمان نکوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی خو ګمان نکوم ځکه چې د افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبرې وکړي نو هغه هم د سسډیر زیات معلومات په دې تړاو باندې نه لري ځکه نو مونږ ممکن نه چې هغه ته یاد وو چې دا داخله کراسي لیکن داغي د خبرو چې مونږ سره وکړي نو د سحر د جری د دې نه ډیر زیات نو خبر
کچره د غړول باندې د پاکستان او طالبانو لري کې خړی پړی کیږي په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاسرلود کچره د غړی کې اوس خړی پړی کیږي یا په دې تیرو څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا او ونه راغیدي او وست طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم ته برابر یو کې د شپندړيوال سټیجونو کې لدی ورسته د تاغه اپوزيشن په ملاتړ غاک پورته کړی څه فکر کوي آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه دریس سره همغږی شي
شاوات کې چې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله د خبرتیا وزراغي نو هغه یې یو لا کوم دی لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي او دا کار به ولي شي وي دا هم یو سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي او لیکن کار هم داسې چې پاکستان ممکن نشي د افغانا کچې لور شي وي او دا کار کړی خو ګوره دا چې تر څو دا کانفرنس نشي په دې کې مخه تر نه سوګنی راغلی او پای کې دا چې پاکستانین پکې سوګ اومځي کینی او څه خبره کیږي نو هغه ته به لکه انتظار کول غواړي او په دې کې دا کم خلک دی دا احتمال شته چې اول دا سه خلک راول چې غلا سه لګونته خلک پیجنی او د سیو درمیانه رول وی او بیا ممکن نشي دا غي نرست کړه دا پروسه رسمن پیلېږي دا غي نرست بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما ویل په مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو یک متیار راغلو عطا محمد نور راغلو کریم خلیلی راغلو حنیف اتمر راغلو او حامد ګلانی راغلو نو لکه مهم شخصیت راغلی نو زکه بزیم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن ده چې پاکستان خپل افغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به کړه سفرونو پاغي کول او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارخ یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د دمیانه غونډه خلک راغل چې تیر حکومتونو سره سنا سغال ته رول وتړاو یا لکه د سیو رسنیو کرا غلی دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار تم بلنه ورکړی شوی دا نو داغه د بلار خو یو موقف کرنه کړ طالبانو په اړه باندې راضی نو دا شذونه دي دا د سپیناوی ورستو کیږي چې کله دا خلک کینی او خبر وشي او بیا دام پتو لګي یو خو رسنیو کرا غلی دي نمونه ایا دا خلک راضی دین علاوه نور راضی ځکه چې د سیاسي ادارې مشره ماته معلومات نه کړی په دې کې مقاصد خوراته ول لیکن شخصیت په یاد نه کړ شمیر به یاد نه کړ ماته شمیر معلوماتو کې سونه راضی هغه هم سونه ول
مننه کور ودان ژوند دی اوسې پاسلام آباد کې د مشالړی و خبريال طاهر خان و چې د روانه کیست په شپږشتمه وشتمه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبان حکومت وایي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسیدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلو نیوز پونم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتګ هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي او شمېر نجونو ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شو. په لوړو زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې په قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي وايي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکټرانی وای د کورونو په تیاره کونجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوې و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زکړو د شری جواز پاره د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد دا سرګندونی داسې محل دی چې لدی وړاندې ګڼ شمیر دینی عالمانو او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زکړو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړي او د افغان جنو په زکړو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړي. د زکړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان د شری مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زکړو مانی شي. لډالی فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو تونو دروازې بیا پرانستلو لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانه دی. په دې سلور کالو کې دوی واقعا د اراده ترلوتله دا مشکل حل کېدل، یعنی یادې لپاره زمينه سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ دې باندې بحث کوو چې دې لپاره جواز ولټو دا خو بالکل د خنده خبره ده او دا سی او دوکه ده او د خلکو فریب لپاره د اذهانو دې عام افکارو د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په ځکه د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستيال شیر محمد عباس تنګزي په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړو. دا بندیز به بنسټه بللې خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې او ادعای کړي په افغانستان کې د شریعت لمخې د خوځو حقونه خوندې کړي. خو په 2021 کال کې اګست وخت له رسیدو وروسته لښپګم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولې.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو بوخه کلاساتای رادیو ناوري. فوزی خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزی ستونزې هوار کړی ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چارې اغلی فوزی په وړیا توګه تر سره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او د راپور په چمتو کړې چې د فوزی په غږ پیل کړي.
څه زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس اته دیرس کلنه ده دا افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې د شپې اته بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې ما چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي که هغه د صحت په والله وي که هغه هر څه خپله روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالات موږ وغږېږو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان زر زیات راځي که هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناکې واقعات موږ ته مخامخ کېږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي د هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زه دا کوم زموږ سره همکار سي ام آواز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړئ آیا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تېر شوي درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي خښ شوي دي دلته ادیرې پاتې شولې هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو سپو 19 یوشت او 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.